د سیمه ایزو اوسیدونکو د وینا لمخې برهان مظفر وانی د نورو یاغیانو په څیر څو ځلې د کلیو د اوسیدونکو په مرسته پټ سوی و، خو د کشمیر په جنوب کې د هغه د پټېدو ځای د سرتیرو لخوا کشف سو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه د کشمیر اکثر اوسیدونکو 22 کلن برهان مظفر وانی ته د فولکلور اتل په سترګه کتل چې د هندي ځواکونو په وړاندې په زړورتیا سره جنګیده. د کشمیر ډیری خلکو احساس کاوه چې برهان مظفر وانی لنیشتو پیژني او د حزب المجاهدین په چوکاټ کې د هغه پرمختګونه تعقیبول. د کشمیر د پولیسو مشر جاوید مجتبی ګیلانی د برهان مظفر وانی وژنه د یاغیانو په وړاندې د ورستیو کلونو د مبارزه یو لوی بریا بلل ده. دغه راز د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افریقایي هیوادونو له سفره د بیرته ورګرځېدو وروسته په عالي سطحه د حکومت غونډه راوبلله څو په هغه سیمه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو بحث وکړي. هندي چارواکو د دوی تر واک لاندې کشمیر سیمه کې څلورویشت ساعته ګرځ بندیز لګولی دی او هغې سیمې ته یې لږ تر لږه 2000 اضافي سرتیري لیږلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی د امریکا د استازو جرګه نن د جمهوري غوښتونکو پر هغې مسودې رای ورکړې چې له ایران سره د اټومي تړون د اټومي پروګرام په اړه د وروستي تړون مؤثریت د کمولو په اړه وړاندې کړې ده. دا تړون نږدې یو کال وړاندې د امریکا د ولسمشر د دا تړون یو کال وړاندې د ایران او د نړۍ د څو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. جمهوري غوښتونکي له لوی سره له دغه تړون سره مخالف دي، خو ډیموکراتانې ملاتړ کوي. جزئیات بیا هم د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په دې مسوده کې به د ایران لخوا د تروریزم د هر ډول ملاتړ او یا د بشري حقونو د سرغړونې په صورت کې پر هغه وات نوي بندیزونه لګول کیږي. له ایران څخه به د هغو اوبو پر اخیستلو بندیز لګول کیږي چې په اټومي ریاکتور کې کارول کیږي، او د امریکایي ډالرو د کارولو په ګډون به د امریکا مالی سیستم ته د ایران لاسرسی له منځه ځي. جمهوري غوښتونکي چې د استازو مجلس او سنا کنټرولوي له ایران سره د تیر کال د اټومي موافقې مخالف و، او لاغه وخت د ایران د بالستیک توغندوی له ازموینې او نورو هغو کارونو په اړه اندېښمن دي چې دوی ته پارونکي ښکاري. ټاکل شوی چې د امریکا د استازو مجلس نن دغه مسودې ته رای ورکړي چې د جمهوري غوښتونکو لخوا وړاندې شوې ده. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اېډ رایس چې جمهوري غوښتونکو دی وایي دا مهمه ده چې په خپل توان سره د په وینا د ایران دغه ډیر خطرناک اقدام وارزول سي. بلخو په همدې مجلس کې د ډیموکراتانو د اقلیت تر ټولو لوړې استازي نانسي پلوسي د سې شنبه په ورځ پر ډیموکراتانو ټینګار کړی چې د دې قانون پر خلاف رای ورکړي. د دوی دلیل دا دی چې دغه نوي بدلونونه کولای سي د لاسلیک سوي اټومي موافقې مسیر بدل کړي. سپینې ماڼۍ د جولای پر لسمه نیټه د دغې مسودې د ویټو کولو ګواښ وکړ او وایي دا کار به اټومي موافقه له منځه یوسي. د کانګرس د چارو څارونکي وایي که دا مسوده د استازو مجلس تصویب هم کړي شاید د سنا مجلس څخه کافي رایې وانخلي. د دې لپاره چې د مسودې په اړه ویټو باطل سي نو د دواړو مجلسونو دوه په درېیمه استازي باید د تایید رای ورکړي. ځینې سیاسي څېړونکي دې کار ته د یو داسې نمایش په سترګه ګوري چې جمهوري غوښتونکي د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو د ملي کنوانسیون د مخه نندارې ته وړاندې کوي. تمه ده په دغه کنوانسیون کې جمهوري غوښتونکي میلیاردر ډونالد ټرمپ په رسمي توګه د دغه حزب لخوا د ولسمشي انتخاباتو د کاندید په توګه انتخاب سي. ټرمپ ژمنه کړې چې که د نومبر د میاشتې ولسمشي انتخابات وګټي نو له ایران سره دغه تړون به له منځه یوسي. خو د سیاله کاندیده هیلری کلینټن چې د ولسمشي لپاره د ډیموکراتانو احتمالي کاندیده ده د دې تړون ملاتړ کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له ازادي راډیو سره د اړیکو د ټینګې دوی و وسیله هم د افغان بسمه تسواتلس شمیرې لارې د پیغامونو راسته ول دي چې ستاسو نظریات منعکسې پر مختلفو موضوعاتو. البته مخکې مو هم ستاسو نظرونه واورېدل و مو خستل چې پر پاکستان د وروستیو فشارونو په باب مو کړي وو. د افغان بسمه تسواتلس شمیرې لارې په دې اړه ډیر پیغامونه راسته ول شوي دي. د څو تنو لولو محمد ولی همت له هلمند لیکي پاکستان له خپل تاسیس را په دې خوا په افغانستان کې د هیڅ حکومت ملاتړ نه دی کړی. دغه راز د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه دایمي همکار زموږ سمي الله حليم تندر وای پاکستان په افغانستان کې قوي استخبارات لري، نو پاکستان هر کار په دې هواد کې کولای شي. به هم د استخباراتو موضوع راپورته کړی ده او د غراز احسان الله بارکزی له هلمند لشکرګاه څخه لیکلي کچېری امریکا پر پاکستان باندې فشار راوړي، پاکستان مجبور دی چې طالبان سولې ته چمتو کړي. کورمو ودان چې موږ ته پیغامونه راستوي، پیغامونه زخ زیاتې، خو موږ هم هرو مرو درته خبرو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د حکومت له خوا د مالیاتي چارو د ادارې پر قانون انتقاد کوي او پکې د بدلون راوستو غوښتنه کوي. د خونه چارواکو نن په کابل کې د سوداګرو او پانګوالو په یوې غونډه کې وویل د دې قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې عملي کیدونکې نه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي چې که د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې او تنظیم په قانون کې بدلونونه رامنځته نه شي، مدني اعتراضونه به پیل کړي. دوی وویل د مالیاتي چارو د ادارې د قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې او د سوداګرۍ روان کمزوري وضعیت ته په کتو سره د پلي کېدو وړ نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمیر سوداګرو او پانګوالو په ناسته کې وویل چې د یاد قانون د جرایمو په فصل کې د سوداګرو غوښتنې، ستونزې او وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي او د سوداګرۍ نظام یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. د پر حکومت غږ وکړ چې د یاد قانون د جرایمو په برخه کې دی لازم بدلونونه رامنځته کړي.
ما با فصل جرایم قانون کاملا مخالف هستیم.
موږ د دې قانون د جرایم له فصل سره مخالف یو، ځکه چې ځورونکی غیر عملی او فساد زېږونکی دی. دا قانون باید لغوه سي او کنه د مدني اصولو سره سم به تجارت او ټول تجارتي او تولیدي تشبثات ودرو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو له مخې په دې قانون کې مالیه ورکوونکی مکلف دی چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلې مالیه ورکړي او که نه له 15,000 افغانۍ څخه نیولې تر 20,000 پورې به جریمه شي. همدارنګه سوداګر مکلف دی چې په لږه موده کې د خپلو فعالیتونو پرله پسې راپورونه ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو وویل چې په هیواد کې د سوداګرۍ نظام تر ډېر رضای دودیز دی او تخنیکي ظرفیتونه دومره لوړ نه دي چې د دوی په خبره بهرني ترجمه شوي پیچلي قوانین په لږه موده کې پلي کړي. دوی دا هم وویل جمهور رئیس د حکومت په لومړیو کې د تجارتي قوانینو د ساده کولو ژمنې کړي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. د مالی وزارت چارواکي وایي دغه قانون د خصوصي سکتور په مشوره کابو یو کال د مخه تصویب شوی او دوی حاضر دي چې د راپورونو د ورکولو په اړه د سوداګرو ستونزې حل کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی آزادی راډیو ته وویل
دغه کار د قانون پر اساس کوو. موضوع په درې کټګوریو ویشل شوی. لومړی د معاشاتو کټګوري ده. دوی مکلفیت لري چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې خپل گزارش وړاندې کړي. دوم د کرایې موضوع ده چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوی خپل گزارش موږ ته وړاندې کړي. درېیمه د عوایدو موضوع ده د روبې پر اساس. د قانون له مخې د دویمې روبې د 15 نیټې څخه مخکې باید دوی خپل گزارش وړاندې کړي. که چیرې دوی کاري گزارش موږ ته وړاندې کړي بدیل مشکل سره مخسی او نه بدیل دوی څخه څوک جریمه واخلي.
د مالیاتي چارو د ادارې او تنظیم قانون دیار لس فصله او 15 ماده لري او تیر کال د مالی وزارت لخوا ترتیب او ملي شورا تصویب کړ. افغان چارواکي وایي د تجارتي قوانینو په جوړولو کې تل د ملي سوداګرو نظریات اخیستل شوي دي، خو سوداګر وایي چې اوس هم ګڼ شمیر تجارتي قوانین پیچلي دي.
ازادي راډیو اوري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې دا ځل په دې ولایت کې د لرغونو آثارو او ځایونو پر وضعیت تمرکز کړی دی. د ازادي راډیو د خبریال راپور له مخې په ځینو د دې ولایت په ځینو تاریخي سیمو کې زورواکي بوختې کیندنې کوي او نوې ودانۍ جوړوي، خو د ځینو تاریخي کلاو دیوالونه بیا د هلمند سیند ډکې څپې له منځه وړي. الیاس دایی په دې اړه چې ولې حکومت او د ملګرو ملتونو د تاریخي میراثونو اړوند ادارې یونسکو د دې ولایت تاریخي کلاګانو او آبداتو ته پام نه دی کړی، مفصل راپور راستولی دی.
هر خوا د جګړې په ګټلو بوختې خو خبر نه دی هغه ته هېر کړي دي چې پر دې سیمو د سترو جګړو، پاچاهیو او تیرو سو امپراتوریو کیسې کړي. زه د هلمند سیند تر څنګ د یوې سترې کلا د داسې دیوال سیوري ته ولاړ یم چې بیخ یې ختلی او د وسل کلن زوړ انسان په ډول د خپل حضور او ژوند وروستي شیبه تیروي. بوست کله یادوم اوس خورا خاموش رم. خو تاریخ کیسه کوي چې دلته ډیرو امپراتورانو او د دنیا د تاریخ لویو ککرویو رهبري کړې ده، اما اوس د افغانیو پر نوټ یا لوټ د بس د کلا شیشک او د خاورو په یو پوټي کې د ولوی غار پرته بل څه نسته. په هلمند کې د المنجغ رادیو خبریال مجتبی محمدی چې کلونه کېږي د دې ولایت د تاریخي ابداتو په اړه تحقیق او بررسي کوي، وایي حکومت د جګړې په ګټلو بوخت دی او خلک د تاریخي سیمو په غصب او کیندنو. نو ځکه د تاریخي سیمو او په دې کلاګانو کې د تیرو څو سترو واکدارانو او عالمانو کیسې د هر چا هیرې دي.
دولت یوازې جګړې ته توجه کړې ده او بیا رغونه کړې ده. د دې ترڅنګ چې بیا رغونه کړې ده، تاریخي ابداتو تاریخي سیمو ته هیڅ ډول پاملرنه په دغه کلونو کې نه ده سوې. نو د همدغه جګړې د تاثیراتو څخه د همدغه جګړې څخه خلک متضرر سوي دي، راغلي دي په دا کلاو کې اړولې دي. کلاوې ټوله در بدر کړې دي او ټولې کیندنې پکښې کړې دي. چې ورڅ ورته ګورې ورتاریان مسې چې دغه لوکس لوکس کلاوې او هغه لوکس لوکس تاریخي ځایونه چې بیخي پار څار دي، زموږ د تاریخ زموږ د کلتور زموږ د هر څه ژوندی اثر و په دې سیمه کې. اوس ټول ټکر ټکر دي، وران سوي دي او خلک پکښې اوسېږي. دولت هېڅ ډول توجه نه ده کړې.
کلونه کېږي چې د هلمند چارواکي د یونسکو او ځینو اړوندو ادارو څخه د بست کلا د شیشک او د بست کلا هغه لوی غار د بیا رغونې غوښتنه کوي چې د نوشیروان عادل د برم او پاچاهي ماڼۍ بلل کېږي، خو هوکړه نه ده سوې او لا هم تر خړ اسمان لاندې په دې کلا کې بړبړکې ګرځي او د سیلانیانو پر ځای دلته راشنې سوي زومۍ او زوزان د هغې ننداره کوي. څو کاله وړاندې د کورنیو چارو د وزارت په امر او د وخت د اطلاعاتو او کلتورو د وزیر سید مخدوم رحین په رضا د لشکرګاه عمومي پله ته نږدې د سلطان محمود د حکمرانۍ د وخت د زندان 2500 کلنې تاریخي کلاوې او ودانۍ ونړول سوې او د عامه نظم د پولیسو لپاره پرې نوې ودانۍ جوړې سوې. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار وایي یوازې بعد باران او دې ته ورته نوره طبیعي آفات نه دي چې دغه تاریخي کلاګانو په خاص ډول بوسته صدمه رسوي، بلکې د نوي اثر پر مختلفو جګړو غصب او د زور ځواکو کیندنو ډیری تاریخي سیمې د ورکېدو د خطر سره مخ کړي دي.
د بوستره کلا تاریخي کلا په ښه حالت کې نه دي. د هغې وڅنګ ته د رود د هلمند د رود را نږدې سوی او د زمان حوادثو ناخوالو په څنګ کې څلوېښت کلنې جګړې ناخوالې هم هغې ته ضربه ورکړې ده. دیوالونه یې شوریدلي دي، د زیمو د دې خطرونه شته. نو دغه ټکي چې د ځینو مجبورو یا د ځینو ناپوهو یا د ځینو بېوزلو بېچاره وو یا د ځینو زورواکو له خوا څخه غصب سوي دي، پکې اوسېږي، پکې پراته دي، زموږ د هر څه هلو ځلو سره سره بیا هم دروسه په دې نه یو توانېدلي چې دوی د دې ځای نه وباسو. دوی موږ ته د جنګ او جنګي شرایط بانه کوي.
د هلمند اطلاعاتو او کلتور د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې ټولې شپږ پنځوس تاریخي سترې کلاګانې شته چې اکثره یې د هلمند د سیند پر غاړه د خپل وخت د امپراتورانو لخوا آبادې سوي دي او هره ورځ یې د یوې نه یوې کلا لوی لوی او دنګ دنګ دیوالونه د دې سیند څپو ته غاړه ورکوي او غره کیږي. اوس چې په دې وطن کې د وسلوالو د بریدونو او ځانمرګو حملو له امله نوي جوړې سوي ښکلي او دنګې دنګې ودانۍ هم محفوظې نه دي او نړیږي، دا څومره مهمه ده چې د سلګونو او زرګونو کلونو دغه نږدې ټولې ورانې سوي تاریخي کلاوې او دیوالونه وساتل سي. څېړونکی او لیکوال شرفالله دوست وایي د ولسونو د عظمت، تاریخي برم، ښېګڼو او نړیوالو تورستانو او سیلانیانو د راجلبولو لپاره ساتل ډېر مهم دي او دا د دې وطن د هر وګړي دنده ده.
تاریخي اثر درې ډوله ارزښت لري. یو د دې تاریخي هویتي ارزښت دی چې موږ ته خپل هویت راپیژني. کله چې موږ واده کو یا دعوه کو چې 5000 کلن تاریخ لرو، نو باید موږ دغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي آبادات او داسې څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلی سو. دوهم د هغه الهامي ارزښت یا د خپل پلرونو نیکونو د هغو جوړسو کلاګانو د هغو اثارو څخه زموږ ځوان نسل ځوان قشر دغه څخه الهام اخلي چې زما پلار زما نیکه یو وخت دومره وغښتلي مټي درلودل چې دومره لوی لوی دیوالونه دومره لوی لوی بروجونه او کلاګانې د جوړولې د دې څخه یو ډول الهام اخلي چې موږ یو څوک یو وخت او درېم دغه اقتصادي ارزښت دی. اقتصادي ارزښت د ګرځندوی لپاره ګرځندویان لپاره دغه اقتصادي ارزښت کله چې موږ یو تاریخي اثار ولرو دغه دپاره ګرځندویان راځي ټکټونه کوي دغه دپاره موټران ټیکسي ترانسپورټیشن هوټل نور یعنې په هره برخه کې دغه دپاره یو اقتصادي پیداوار لاسته راځي.
شرف الله دوست وای که اراده موجوده وي نا وخت نه دی امکان لري یاد کلاوی ورغول سي او د نړیوالو سیلانیانو ترڅنګ په ملي سطح د تورستانو د توجه وړ وګرځي. که څه هم د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار په دې ولایت کې د تاریخي کلاوو شمیر شپږ پنځوس یادوي خو شرف الله دوست وای هغه کلاګانې چې اوس د له منځه تللو په حال کې دي تر سل ډیرې دي. هغه د ملګرو ملتونو د سازمان د فرهنګي او تاریخي میراثونو د کمیټې یونسکو څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند یو شمیر کلاګانو ته پاملرنه وکړي او د دې سازمان لخوا د رغول کیدونکو تاریخي ابداتو په پروګرام کې شامل کړي.
په هر وخت کې کولای سو چې موږ د تاریخي کلاګانو د رغول لپاره موږ لاس پکار سو ځکه تاریخي کلاګانې چې دي دا یو تاریخي هویت دی. دا سیاسي اختلافي شی نه دی چې دا د ګواښ سره مخ سي. هر څوک په دې باندې پوهیږي د دې لپاره دي یونسکو توجه راواوړي د وزارت اطلاعات او فرهنګ توجه غواړو خاصتا د جاني صاحب چې هغه راغلی دی دغه سیمه او دغه تاریخي آثار لیدلې دي د ده توجه غواړو او همداسې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو توجه غواړو تر څو دې ته پاملرنه وکړي او د نړۍ د یو تاریخي هویت په توګه زموږ تاریخي آثار وژغوري او د نړۍ د تاریخي هویت یو برخه یې وګرځوي.
که تاریخي آثار ته د حکومت د مسؤلینو نه توجه داسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ د دعوې او هویت یاد آثار به د ورپیښو بېلابېلو ستونزو له امله د منځه ولاړ سي. د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست مسؤلین وایي یونسکو د دوی د مقررو غوښتنو سره سره د دې تاریخي ابداتو د ثبت او رغونې په برخه کې مثبت جواب نه دی ورکړی. محمود الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
و امور د چه په هلمند کې چې نا امن ولایت ګڼل کیږي د غرض د دې ولایت تاریخي آثار او لرغونی ځایونه هم د نړیدو په حال کې دي. لکه څنګه چې مو اوریدل اکثره خلک وایي چې حکومت په دې ولایت کې د جګړې په ګټلو تمرکز کړی او تاریخي آثارو د ورانې د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نه کړی. په دې خبري سات کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وايي پاکستان نن په نړۍ کې ځکه منځوي شوی چې له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته ونه کړه. آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن؟ په دې اړه پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې د کانګرس یو غړي دا وړاندیز هم وکړ چې پر پاکستان د یا مالي مرستې بندې شي یا د هم د تروریزم ملاتړی دولت ونومول شي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي دی له هغو نویو صلاحیتونو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړي دي تقریبا هره ورځ په افغانستان کې په عملیاتو کې کار اخلي.